السلام علیکم د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې لنیږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت پوینا د دغو پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدو او د طالبانو جوړپلو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1.5 میلیارد ډالر اټکل سوی د شاوخوا 1800 کیلومتر اوږدې نلیکې و سوا شپور دش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغې پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیا سي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 24 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 نه د کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سهشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي په 16مه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر شیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یوه برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه یې په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایي حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی وو ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تېر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربان پر بنسټ د اسرائیل پاوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پاوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 10,000 تر 15,000 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 6 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسله ول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جنجال آرده ده من بایشان زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نگیم ده سرخان و طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
ده یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی ده موتاد میره للاسای تریخ جوند تیر کرده دی دنجونو ده و دولو پر وقت ده کمو خبرو پا پامکنی ول
ریندی مسئولیت د چتا سبا واده شي خود سينوي د الګ څنګه دي باید پختنه وکي چې هغه الګ څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سيګريټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري.
نن ام د موضوع چېرو ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی ودنه وکړي او یا هم په نشي مواد روغتي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند لپاره بیا تر پای سره لدی چې د کورنۍ ټول مسولیت ورلغړی وي د میړه او آن د لیورونو لخوا تاریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي کله چې کوم څه پزره نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي
روز کار سی کوي ترې میولږم فامیلش
لږ ورځې سره مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه ذهني وده نه ده کړې په وړه خبر په قار کیږي وهي مې ماشومان هم وهي کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که پزره نه وي لري غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
نکدم که تو چې وخت چی کنم خودم خراب شوم.
پهمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنی لګښتونه خاص هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانيسي.
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور سره شي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي پلم چې کار تر اعظم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونی کی هر شی چې مخ ته پروت په مغی باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسیم چې ماشومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدیده یار وخت تهدیده کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول می تیر کړی دی نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله دی هر طرف ته چیزې وی لاړ شه بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه ندی او ما شوم خو زما د ستا خو دغه سی زان غلې نشم اول تکول تیرو ما شوم نه نه پریږم چې د سی پلار سره زندگی وکي
میرمنې او ماشومان ته بیا په ټولنه کې هم په نظر نلیتل کیږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیزې لري. اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه چټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي. زله رحم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس پښتون لمنځ ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کسم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابین او د کورنۍ تر مابین خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پوهنه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره د هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي. کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی د دوی بچیان دی د دوی د تعلیم د درس د نفقې خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري تعلیم نه لري دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري هغه بچیان خاده نفقه غوړي خته میرمن به سواد د کار نه لري چې شي وکي.
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي بیا چې کور ته راشي لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولري او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې مېرمنې باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې منطق ته زمون په دي د قبل کې دوه منزل کې دوه زمونې ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرکو پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به که نور څه نو پیسې به پیدا نه کړه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور مایزه که چې به شرمی کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالې شنو شیشې ماته کړلې
تاسو علاج څنګه چې په دې ورسته او کې ولیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 50 شپې ته کاله مخ کې هغه وخت کې تغیر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک معنا باندې نه پویل لاویس نم وو اصلا حال وخت 50 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اخلل دغه شین سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پرې کچا یو شی ګوګنار کړ نور داسې مسایل نه وو چې فابریکې دي جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانشي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببر او په بده ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا رانس نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې. کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې میرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمره غټ دي، خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی میرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپل دی زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړ کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جن کینه ورکی خو لزنی کورونا چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي. دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زیت لاړ شي خلک سره چاغه او خیاره وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. هغه ست غوړي چې مونږه هغه سي الکان سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي ک کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لرو پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې دا زموږ لاړ شي، دا زموږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکوي. هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو، هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی تلاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو د هغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکوس چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړي هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی خو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي بس هغه مجبوره ده چې په بدبختۍ کې خپله ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ دي وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیارې وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کنه کې هغې سره به څنګه کومک وشي اوس هم هغه دی چې هغه هلک هم در په دی او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان هم وشي نو هغې هم بیا ژوند خرابه دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چاته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خرابه دی ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې په در څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شان دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا نه ښه بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدې خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو شرایط خرابه دي لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکې ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچه هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلې خو هغه ښه همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه وسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې
ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپله ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه به څنګه وکړي چې لاړه شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نه شي کولی خپله ښځې ته بیا هغه آینده کې خپله د هغه بچي جوړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې د مخ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانوي دا قرانه باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کې داسې چې د باغ کانه کې بالکل دی ورته واده ونه کې کدا هغه علاج کې خو علاج ورته اول وکي بیا ورته واده وکي که علاج ونه کې بالکل به ورته واده نه کې او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته زیه کور والا باید پښتنه وکي چې هغه لکه سکار کوي دا هغه الګ دماغ مخ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې وکس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکولی شي ناغه تر رسیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته خو بیا د کورنۍ د الله کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې دسي الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي یو تر اوسه د دسي نارینه او خزه چې مسولیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
دا خو صدمه ډیر ویني ګور فرشته جانې چې دی یو الګ ذهن کارونه کی نو دا بس څنګه کول شي د ژوند ته ستونزې نه سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کی اوس تاسو شرایط راغلي دي چې کوم الګ روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغه ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګوري نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به خوي چې بالکل هغه مالدار مې هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میندو ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسیږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځه نه کوي او دا د جنې مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا په دې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم وایم دی البته د رادیو یا تلویزیون وایم نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې وایم دی یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی لدې واوري
ډېره مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو ا دقیق نتاراته نه معلومه خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې چې دا کې شي 2-3 کال تفاوت ولري 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولې دا هغه معنی په وسنۍ اسنادو کې کشم و دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره له هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورځ د جنوري اوله شو ده لیده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده
بازم ما کټګوري کې ما ما اول د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي په ریکي دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د جګیدون مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاری وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه و نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولانا زکړیو په لنیک مرغزه لا هم په هغه د الف او ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناسو کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشي هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزی التفعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نوم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خوبل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندزي دا ده چې کله د امتحانو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لومړنی ټولګي کې ما اول نمبر مې یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره کوونځای اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمرې اخیستې او ما یو نمره اخیستې
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې تا اول نمرې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځي هم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل به کله به په یو سیمه کې و کله به په بل سیمه کې و کله به په یو کلی تر ونو لاندې کې ناسو کله به بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نړۍ زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادې دو نو ځکه چې د ټولګي اول نمره هم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې مونږ لرګي جوړ کړی و او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغه وخت کې پر رادیوګانو دی کې استفاده کړی دا غیر تیزاب میستل دا لړګای هم په هغه هم په لمدول بیا هم په هغه تورو بیا هم دا غتوره تخته د ما مسولیت و چار ورځې کور ته یسم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم نو دا سون د ما زړه دا غیر په استلاک کفتانو هم دا مسولیت هم د ما و چار ورځې مې دا توره تخته په سر نیولې و کور ته به مې وړل او سبا هم بیرته خوندې تراوړم او دا غیر سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړو نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سن کو یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تدوی ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جوبات لاړو باغین ورسته بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا ووم ټولګي تر نام ټولګي پورې واغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه تر نام ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لاره و یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بل خانه کوو ترڅو هغه خوندې ته ورسیږو درې کال مې غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندای وسته لاغې ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکی خوندای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغې نه هم دوهم نمره په د برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې او لاغې نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وه هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغوی سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه وروسته بیا ما خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښنه نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سمیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته 2020 کال کې بیا راغلم نو ماستری می خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسي په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال می میاشتې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوري زموش میلما وحید الله مایار دی. تک اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې ځکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړم غواړم چې بیا د تاسو پروګرام مخصای شي. نو د امم ورک 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی په د ډایاک برخه کې کار کوي. نو په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې د پاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغه په اساس چون د مونږه بل پروژه د UNDP پای ته رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې و هغه به کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې و. هغه نه وروسته 2012 کال کې د WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبري وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبري است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد عمر غتر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زه با تاګ راته کول شوې راغې وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوې ده یو تعمیر ده چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوې وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل. نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت کې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نه تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنای خوندای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی اون خیدلې سي په نامه د لا پنځنی خوندې نه لسیتا هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه. نو شرایط افغانستان دي هغه خوندي نړۍ زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې
نو عجیب و غریبی خاطری لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې، که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې وو چې لږ تون شو ورسره، جدي به شوه راته بنده به که او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت وي چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم. یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. خو زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعې څنګه کوي؟
مطالعې سره علاقه لرم، مطالعې سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې لپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې وو، ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډېره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډېر اسانه نه دی، شاید خلک پرې پوه نه شي. هره اداره ځان ته پالیسي لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسۍ خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسۍ چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د س کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا WHP چې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې هم دا کال زه دی وایم په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه تر سره کړې ده نه دوه لس کاله اوس چې زه دوی سره دوام په توګه مې دنده وکړه اوس هم ما قرارداد باندې یم اما یو بل مسولیت لرم نو د پات ډیر واضح وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه و البته پالیسیان شته وی به بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه و چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه دراته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځینې داسې مسایل به و چې هغه د خلکو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته و یا تنا دوی پورې نه مهاړه اړه در نظر لو د نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خلکو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خلکو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کله هم یو خداو چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم هیڅ وخت ما نه دی ویل چې امکانات یو یعنی ځان مینه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره همکار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویل وی چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه و یعنی پالیسیان یو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ور سره شریک شي اما داسې څه چې ما تر اکل شي وی چې واز دغه څه ویل شي ته دا غیر اخته نه داسې کوم غن لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کله شي د ټولې پکې د دې ځای نه لږ کومه د سالري چې کې وکي نو شاید د دونکو لپاره د چا شي مې پای
او ردونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خلکو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا دا کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره مناسب بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخې ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه هغه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراته بشي یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا وایم چې زه لمړی کوندای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وې دا غینه ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولوي دوه زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا ورډلې وی دی کولې په نامه چې دا د دبرو سکر دی هغه کې مې کار کړای دی پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړای چې پورس کې بیا پنځه یا کلدار راکولې دا غسه تکلیفونه او جنجالونه و اما تسلیم نشوم کله چې بیرته راګرځیدلایم بیا خوځې تتللایم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړای دی نو دا هغه کله شي زنه د پاره یو الهام وی چې هیڅ وخت تسلیم نشي دا کړو ته ادامه ورکړي او ځکه بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې وایان پاتې شوم تر اوسه پورې هم ورسره يم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وی چې هیڅ وخت مایوس نشي نا امید نشي نا هیلي نشي ادامه ورکړي زحمت وګڼي یو بالی په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داو د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار. په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
چکٹ میں واقع تو رخا رول میں اڑین بجے کرما زما جانا تب تر سو پوری جدا دلمان تم بجے کرما زما جانا کرما زما جانا بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان بجے